یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه ل اسد الله لودین څخه
د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا وایروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز للوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې ویلي دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنه کړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي وو چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري او د دغه تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځو. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه شپږویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږل. دا له 2018 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا وایروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېرې ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې لمخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې به د دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه لدې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره پر سوله خبرې کړې دي. د دمرستیال ویان د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیات هڅو ته دوام ورکړي.
د کونړ د سید جمال الدین په هنتون محصلان د برښنا لکم بده شکایت کوي او والی په دې ولایت کې د یو بند د پروژې د پرانستو هیله ور کوي.
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنه شي سپارل کیږي.
دا به هم ووري
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ابدي او پرهنګي صحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري.
او د مخکښ شوزو په پروګرام کې د هلمند والی له سلاکار میرمن هلمند یې سره شهیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپل عسکرو د ایستلو پاړه وروستي پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په اړه ځوونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو د سرنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات په دې راپور کې
ته هم د افغانستان د سولې خبرې ورس تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوه تړون دی او مهمه برخه پاړه لا هم ورسته پکړه نه ده کړې. په 2023 کال د مې میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو واسکر وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لای ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم پیسو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای په اړه د دوی دریځ روښانه دی او وایي خپل عسکر کور ته راستان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کولو ته هم اشاره وکړه. ویل امریکا یوازې دا هڅه نه کوي بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د حالو ځلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مختګ تاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاستچینو سره د سولې په اړه واحد دیپلوماتي تدریسي دوله باندې ځینو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور ناګری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي. جمهور ریاست وایي په دې کتنه کې زولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس توان مرستال دوا خان مینپال په دې اړه ځدی اړین ته وویل
په دې غونډه کې ټول ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیات هڅو ته دوام ورکړي.
بل خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه دا چې مهال کې چې تمه د مارچ په 20مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه وغونډه وشي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشري د بورا لاینز هم دوحه کې ده او حتی او هلته یې د طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاینز سره په کتنه کې دوهې هوکړې پر عمل کېدو ټینګار کړی. ته زیاتوي
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو، د هوې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر ته د میرمن لاینز سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غني ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړي او دا بهیر هڅه ژر چټک شي. خو د دې ټولو په خوا کې هغه څه چې مهم دي د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو صادقانه همکاري ده، هغه ټکه چې په اړه یې مثبت او منفي لیدلوري لا پر ځای دي.
له کابل مو راپور اوریده پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او د وضعیت په اړه ځوونی واشنگتن بوخته. تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د امریکا د سولې په تړون کې واشنگتن دا ژمنه کړې وه چې د میتر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه په دې شرط باسي چې د سولې د تړون ژمنې طالبان هم پر ځای کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اور بند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
اسج رډو په منسنی سپد 12 شپږ نیوی پټول افغانستان کاوري د خبرونه په دې برخه کې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د هغو ساحو ته د انرژي رسولو لپاره لمړیتوب ورکړي چې د قانون استخراج او پروسس پکې تر سره کیږي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس د زیربنای خدماتو شتون ته اړتیا لري، ځکه باید د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د کار ته لمړیتوب ورکړي. د ښاغلي مدفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د ډبرو لسکارو څخه د انرژي د تولید طرحه هم چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به یې تطبیق کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود مرزایی ازادي راډیو ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان هیواد ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاشت کې د 100 کیلوګرام زعفرانو د پلورلو تړون د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاشت 100 کیلوګرام زعفران له افغان سوداګرو پیری په ازبکستان او نور آسیایي هیوادونو کې پلوري. د خغلی احمدی په خبره په میاشت کې 100 کیلوګرام زعفران چې کال کې 1200 کیلوګرام زعفران کیږي په سیمه او آسیایي هیوادونو کې د زعفرانو د پلور یو ستر اقدام بلل کیږي. نو موړه زیاتوي همدارس په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیل ناستې درلودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونی او سوداګریزو همکاریو په حق له خبرې اترې وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې تړون د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ازبکستان سوداګر دي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ درې سترو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو ډالر و یا افغانۍ او یا پوله، یو یورو د نوې افغانۍ سلوي خپله، یو پاوند یو سلو شپږ افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 4.08 افغانۍ.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پانتون د کمپیوټر ساينس پانځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه چې برېښنا نشته. د دې پانتون چارواکي دا ستونزه مني او وای استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلې ده. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ایز ادارې ورسره شمنه کړي چې د دې پانتون د برېښنا نشټوالي غمبه ډیر ژر وخوري. په دې اړه کونړ راپور لرو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره د درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډیره زیات اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا رحمان صاحبی به دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل په یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوې دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرای او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کوو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمر وای د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته د وزارت په همکاري په چلی رښتو ساتونو کې څلور ساته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساته درې ساتو د پاره دوام لري او د شپې د خوانه د یو سات دوه ساتو د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلور ساته د پاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري او د کمپیوټر ساينس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنه چې سپارل کیږي نو د هغه نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پونتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوه. پنځه پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وبا چې په چټکۍ په نړۍ کې په خورېدو دی وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.8 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ساحر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووېټ 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېد. همدا چټکه خبرېده د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18 چینن یو کال پوره سو دا ویروس یو اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه استراري حالت رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. پاغینتی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. له دې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیون انسانان اخته سوي دي، 2.5 میلیون کسان ترې مړه سوي دي. خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هیوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 15,000 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې لږ تر لږ 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لري سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.3 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکه دو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لری کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداري ورکوي چې شایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هوار شي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلي ده، چې چیرې چې د دې ویروس نور خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
ازاد رادیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې مو هم ل رنزونو خبرو خو تازه حال دار چې افغانستان 338 منډه کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا درې همغه لوبغاړي دي چې زادران او احمدی او رحمت چې پرون وسوځېدل، حشمت الله شهیدی 120 منډه کړې دي او لا هم بیټینګ کوي، او اصغر افغان هم 120 منډه کړې دي او لا هم بیټینګ ته ولاړ دی. وړاندې بیا هم د کرکټ معلومات ترکو. خوست مخه کوو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغونې آبادات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د نمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په 20مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دولوی مجسمې ونړولې، چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. نور حال له خوست په دې راپور کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوا تاریخي آبادات شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، ترڅنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبادو هغه لمړنۍ سروې ترسره کړې ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبادو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د مزمنو توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو تر تګ لپاره د زمینی مساعدول دي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار اسمت الله زیار وایي،
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلود هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی وي چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل کچیرته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به موږ ته لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوت می د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان نشي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریض کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوستری مجسمه چې 1550 او 1510 متر لوړوالی درلود و نړولی، چې دا کار د نړیوالو لپاره مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هلمند لوی مخکښ میرمن سره ژغېدل یو. 12 بجې لند خبرونه وړاندې کوو او د کرکټ حال بیا هم همدغه دی چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. اوس د ډوډۍ وقفه ده. افغانستان 378 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. حشمت الله شهیری 128 منډې کړي دي، لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. او اصغر افغان هم 128 منډې جوړې کړي دي او لا هم ناسوځېدلی پاتې دی. اوس هم تاسو جره ډوډې یو شمېر اورېدونکو څرګندونه
تاسو ل پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ژتمند دا چې وچکاری را باران نشته دی او د کونړ سیند پران د ولری او زمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پور چارواکو نن دا هیله ده چې دغه او سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمیز موږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سر پاره کېم. زه موټروان یم، د نوی په لین کې موټر چلوم. نو وروره موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخواته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دغه زموږ مشکل دی وروره، تر واده پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړي. موږ ډېر ستونزو سره مخ یو وروره، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله دغه مرکز پارون او عمل صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده، بده مرغه دغه لار چې دا کوم کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي من خصوصا هغه مسافر چې په راته کې په لار باندې او د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري بلارو کې بندیږي ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نشتان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دولس په چاو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه له اسد الله لودین څخه.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یو خبر پانه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه شپږ ویشت افغانان ته یو چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهم ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو ظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده.
وسم د مخکښو شوزو پروګرام
مخکخي خزي.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری زملالي بشيريم تخنيكي چاري طاهر روشان پر مخري د ازادي رادیو په اونيس پروگرام مخکښ شدي کې د نن ورځې لیملمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند دوالي مشاوره ده. ل ميرمن نجيبه فائز هلمندي سره په دې خبرونه کې خبري کوي. خو تر هغه مخ کې د شوزو د نړيوالي ورځې په مناسبت چې د مارچ اتمه ده یو راپور تاسو پام را اړوم. د یک شنبه په ورځ په نی ولایت کې د وی غونډې په ترڅ کې شوزو د شوزو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سو. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ یو شمیر نورو مسولینو قومي مشرانو ځوانانو او لسکونه شزینه فعالانو برخه اخیستې وه. دا غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د شزو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د شزو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا وه چې د ښځو دستاوردونه باید حفظي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو باید چې په اقتصادي فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د شزو وضعیت اندېښنې ورته دلته د شزو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ ټولنیز جګړهیز او کلتوري تاوتریخوالی سره مخ دي. دلته شزی له اقتصادي روغتیايي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هر شزی د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالې له منځه تللی سي.
که مدني فعالان په غزنی کې د شزو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې شزو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغې ته د کار کولو د شې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړیږي.
تاسیس مشرغله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیزه خبرونه مخکښ شدي دوام لري. زموږ د خبرونې میلمانه میرمن نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند توالي مشاوره ده. میرمن هلمندي له موږ سره هم دا اوس پر لیکه ده. خبرونې تشرغلاست.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د افغانستان کړي دلی زوري دلی او جنگ خپلې میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتم یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم، که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
تاسو د هلمند والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي، په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلم تقریبا یو میاشت کېږي چې د هلمند ولایت د مقام د شی حکومت ولی مشاوره په ایس راغلم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دي په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سواله چې دوی ته مشورې ورکو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بیلابیلو محافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومت ولی په برخه کې سلاکار یاست د ولایت، د شی حکومت ولی په برخه کې تاسو فعالیت څه دی؟
اصلا شی حکومت ولی هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کی چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروری دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر الی زلی وکړو او ان شاء الله دا الی زلی به مو په نتیجه پاتې نشي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندویو. کوشش کوو چې په افغانستان کې د سیاسي حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان کښته دي او کناري نه دي، خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسي پیدا کړي.
که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقوقو وضعیت په اړه موږ ته څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړې توګه درته وایم د زده کړو او کار د زمینی په برخه کې.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د 30 کال کې چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریشې لري چې د هلمند خلک د 30 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي، مخصوصا شدي د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوی دی د جنگ لعمله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دون قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو ولایتو کې د سي نه امنیت په هلمند کې دي الته تقریبا نصه. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په شهر کې موږ نسوېلای چې دلته د شوزو تعلیمي ژوند شدي، ځکه دا خوشاله دي د شهر امنیت نسبت ولسوالۍ او لری پردوسیمو کې نسبتا ښه امنیت دي، او دلته شزي او انجینري کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، مثلا په انټونو ته ولاړ شي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوي له منځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم داري چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دي، صحي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بي توجهي هم او د مؤسساتو بي توجهي هم په دې برخه کې ندیدنه سنولای. ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دي، اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم د پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیز تر پای شای 10 میلیونه نور انجونی په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کومې اندېښنې لرئ، او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسی چې خلک خپل کوچنی نجونی په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد. نو په خوا هم دا مشکل وو په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوي دي، اضافه سوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بيخي ډېری، خپل د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقاف ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا نارواري چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي، او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کې شزي تاوان ورکوي، دا ډېر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډېر څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیان زولار سو او یا ولار سی او یا هم کچه کم سی. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلای سم چې خلک پوهیدلې دي، خلک آگاه شوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو فسیمو نه یو خبر، ځکه البته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو، او ډیر کم راپورونه موږ د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي، ډیر کم قضايا موږ سره رسیږي او موږ په خبريږو. نو زموږ هیله دا ده، زموږ هلې ځلې به دای چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیغام خلکو ته ورسوو، چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي. د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راضي یې که نه یې، ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د ښځو په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوي دي، موږ باید هغه پیاده کړو، موږ هغه ته باید غوږ ونیسو، موږ هغه آیات هغه احادیث ته احترام وکړو چې د ښځو په باره کې دي. متاسفانه چې د جهل، ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بیخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې شروع او جوړ وسه د ټولو مېلمنو سره او بل احترامات او ټول شریف نجیب خلکو ته د افغانستان تقدیس نومه. ګروال عبدالباقی احمد د هرات څخه خبرې کوم. صاحب اول خوشی و هلمندی صاحب ته خپل احترامات او نیکی ویلی وړاندې کوم. خدای دې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغه یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي او بل د ښځو حق او حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصده ورکول شوی دي. بل په هېڅ عنوان سره حتی که اروپایي ممالک دي، حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي، دغه د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ارګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو ایري زه به در په یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه هېڅ هغه دوی کولای شوی چې د ښځو او موږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزنو ښځو چې د په زوره وږېږي هم ظلم زیاتوي پرېسیږي پاتې پرېسیږي په خواښ خسر په اور کې سوځېږي پټرول باندې اچولېږي نو سب ژوندې سب څه کېږي علالي کېږي هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مېړه چې مارانې وکړه چې مېړانې وله په کور کې سمن مکه مور پرې ورسره همکاري وکړي دا انجلۍ یا دا ناوې مکه نو بیا سم مور پلار کې سم ورته مسلم کې دلته موسمه ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب او صاحب تاسو کوشش وکړئ تاسو مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغه سي وروسته پاتې جامعه کې دغه سي شجاع او مردانه سږی لرو چې دی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه سفر کړي چې موږ په تاسو افتخار کوو. او یو کار وکړي سم چې دا جامعه یو کړي و روشنۍ ته سمونه دغه کوي اوس که حبیبه سره دی واجه سره سری په کاغذ په باندې جوړوي او په وکندار ته وکنداري به تاسو ته ولې وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ په فرهنګو په اصول باندې پوهېدلي وایي او دا وبخښې نو تاسې وخت مو صاحب ډېر ونیوې
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه.
مننه د ګران او محترم ور ډګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه ترې کوم چې ډیر شو معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راو بخشي. او محترم ابي بولا ابي الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم ډیر ښه سوالې وکي مننه ترې کوم د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسي دشمن زالې جوړې کړې دي دلته متاسفانه چې واز نه هلمنديان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان سوي دي دلته شهیدان سوي دي او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره او د ټول پیغام کې موږ ځان شریک بولو خپل هلمنديان جنگي خلک نه دي هلمنديان ډیر با فرهنګ خلک دي هلمنديان ډیر مهربان خلک دي متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه به ډیر دي موږ ډیر اوږده پولي د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي نه پریږدي چې هلمنديان کار وکړي نه پریږدي چې هلمنديان ژوند ولري نه پریږدي چې هلمنديان انکشاف او ترقی ته ورسیږي دا د تاسف زایدی دا نه یوازې د هلمندیانو د اندیشنې وردی بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندیشنې وردی ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه توی سوې ده چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو موږ هغه نخبه یا فعال شزي سره کې نستلو یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنه شزي هغه تحصیل کرده قاضیانی پکښ کې دي او مدافع وکیلان پکښ کې دي تحصیل کرده شزي دي رئیسان پکښ کې دي موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې تر ځل عمل مداو چې په افته کې یو ورچینو هر قضایا چې ریاست امور زنان یا د شوز چا ریاست راځي پر هغه باندې غور کوو او داغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو او یا هر قضیه که یوازې د شوز د پوراندې د تاو تاریخوال قضایا نه بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته شوزي بیکاری استا نور اجتماعي مدني مشکلات است په دا ټول مشکلاتو کې موږ دخیلو ان شاء الله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خويندو او مندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کو دا کمیټه نن جوړه سواله ست سبا ان شاء الله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسرل شي
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شدي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فايز هلمندي را سره پر لیکده اوس هم یو اوريدونکو ته ورځم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې السلام علیکم تاسو ملمنه سوي سلامون زه هله درخواست اخمد زم ازنګ پښتونخوا نه والي دي انو تاسو ملمنه تاسو څوک چې د ازادي رادیو نه زما غوړي ټول ته د نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هر خور باندې دا سره شي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي او بل عملي حاځه ده بخنه غواړم ملالي زه دې خور نه پښتنه کوم دا خو اوس یو مشاورم د کارم کوي کنه نو دغه یو پښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس یلمن کې دې په مثبت اړخ کتل کېږي او کنه منتي څوک یعنی د دا چرغلی دغه دغه ته دی دا درس ویلی دی او دا کارونه کړی دی سوق دا سوج ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسیدلې ده زموږ مشمانی نو نیبم درس وایي ان شاء الله دا ځای به تر لاسه کی او کنه د دې چې وای د دې په شان کارونه مکوي او بل دوی نوې کمیټه خبره وکړه نو څنګه دا دوی به لری پروتوسم ته رسیدګي وکي ځکه چې دا کمیټه دغه دای وځ تر خار او راغو لسوالی پر محدود پاتې وي کوم چې دوی په کې کار کوي کنه نور خزه او دا به خي د هیڅ نوم نه وي خبري او بل تم بل پاکستان کې ژوند کو کوم افغانان خزه شي دا نو به خي د بشري حقوقونو خپل د حقوقونو هیڅ سم نه وي خبري نو بس دا غزم پښتنه وي
ډیر زیاته مننه هله درخواست احمد زی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو پښتني مدواړي واخستي ل نجيبه فايز هلمندي صاحب سره به دغه پښتني مطرح کوو اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم تاسو محترم ملمنی ته سلامونه ونیږي هلي اغا امیر د جلال آباد ته تاسو سره تماس کیمه زما پښتنه دی حاغلی هلمندي صاحب نه دغه ده ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي
دوی یا صلاحیت نه لري یا ته صلاحیت لري، نو اول چې راځي کله مقرري کې ډېرې نرمې او چربې وعدي کوي خلکو سره، بیا چې هغه سې لازم وي وایي چې موږ به هغه چېدین د منځه وړو لرې کوو، به مثلا دا به کوو دا به کوو.
ګرانې خور خورکې هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم، او د ښځو نړیوالو ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بلا واسطه، بلا دې چې مثلا رشوت ورکی، بلا دې چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسي، مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه می واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو شزه دا مقام ته رسیږي یا شزه دې مقامونو ته چې رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سره چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزه یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیان څخه ډیره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري، او داغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر، او ماته شوقي، او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي، ډیر فعالیت وکړي، ډیره مبارزه وکړي. خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم، او نه غواړم چې زه وایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله، په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو. ان شاء الله دا کمیټه به سبا د صبح خپل کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ ان شاء الله الرحمن دا وعده درکو عمل مندیانو ته، ام د افغانستان ټول خلکو ته، چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه موږ افغانان دي، هغه موږ بچیان دي، هغه موږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو، خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې، اول بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېر مننه.
رالو د ورور پښتنیته
مهرباني.
د ورور پښتنیته ګران ورور سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو اتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ضایع کړي، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني، چې البته شته داسې خلک. که داسې خلک نه وای، که کار اهل کار ته وسپارل شي، دنیا به ګل ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم، او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم، او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړې دي او تر دغه ځای رسیدلی یم. زما سبا الله جل جلاله په دې دنیا هم په هغه دنیا پوښتنه وکړي چې زه به خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو آواز وانورم. ان شاء الله دا در کوم چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړې والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې زموږ د لشکرګاه په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب وو، یو چا شکایت وکړي
هغه می د والی صاحب سره مطرح کی او ریاست محترم معرف سره مطرح کی هغه مشکل مو تقریبا 80% وته ال کی او ان شاء الله 100% به ال سی خو دا بیا هم دا در کومه چې موږ خپل وخت ځای نکو ځکه موږ هم خپل وطن ته هم خپل خلکو ته هم خپل کندیان او یتیمانو ته او شهیدان ته چې موږ په خاطر خپل ویني توی کړی دی د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو نو دا د کوم انشاء الله دا مشکلات به حل شي.
ډیر زیاته مننه نجيبه فائز هلمندي صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي web@rfeorl.org.